د مفلس نه د پولدار هر چې ګویا باطل است.
پاپنسن کې د سحر اته بجې سوې د ازادي رادیو لومړی یو ساته سهارنی خبری خبرونه پیل سو. السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه. نن د شنبه ده، د کب یهود میاشتې 14مه د مارچ 2مه. دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلو. د پاپنسن بانک پرون کابل ته د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بشری مرستو د یوې بستې د رسیدو اعلان وکړ. پر ټویټر د دغه بانک لخوا د خبرو سوی معلوماتو له مخې دا د بشری مرستو 12مه بسته ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل کیږي. د افغانستان بانک د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد سره د لازمو بانکي اسانتیاو په رامنځته کولو کې لازمه همکاري وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف له یو شمیر افغان ماشومانو سره نوې مرستې اعلان کړې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر ټویټر لیکلی چې د ګیټس بنسټ په همکاري په افغانستان کې پر 15,000 اړو ماشومانو کومکي بستې ویشلې دي. د سازمان په حواله په دغو مرستو کې د ماشومانو لپاره کمپلې او حیاتي واکسینونه شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته یونیسف د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دغه ادارې د کاپر د 14مه نیټه اعلان کړی و چې په افغانستان کې له ماشومانو سره د مرستې لپاره د 2 میلیارد ډالرو لجمنی یوازې 15% مالی مرسته ترلاسه کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA پرون د اوکراین د چارواکو په حواله تایید کړی چې د زاپروژیا په نوم د اټومي تاسیسات مدیریت اوس د روسیې د ځواکونو تر قمندې لاندې دی. روسیې د جمعې په ورځ د دغو تاسیساتو د نیولو اعلان وکړ او تر دې مخکې روسي ځواکونو د چرنوبیل اټومي تاسیسات هم نیولي وو. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تاسیساتو کې موجود راډیو اکټیف مواد که چیرې خوندي او سم مدیریت نسي خلکو ته به سخت زیانونه واړوي. زاپروژیا د اوکراین تر ټولو لوی او د اروپا په سطحه یو لوی اټومي بټۍ شمیرل کیږي. دا بټۍ پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې چې نن یې 12مه ورځ ده روسي ځواکونو نیولې ده. د فرانسې خبری اژانس د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د برید په پایله کې 15 سوریایي سرتیري وژل سوي دي. د سوریې دولتي خبری اژانس بیا په دې برید کې د 14 پوځیانو وژل کېدل او د 13 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. ویل کېږي چې شایي په برید کې د وژل سویو کسانو شمیر نور هم زیات سي، ځکه چې د یو شمېر ټپیانو روغتیايي حال د اندېښنې وړ شول سوی دی. د سوریې د پوځیانو پر یوه موټر د برید پرون د پالمیرا په دشت د کی سوي که څه هم د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې د برید پړه پر داعش ډلې اچولې، خو داعش تر اوسه په رسمي ډول د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د فرانسې خبری اژانس په حواله که څه هم په 2019 د کال کې د داعش خلافت ماتې خوړلې، خو دې ډلې په سوریه کې بیا هم خپلو وژونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د اتو بجو په خبرونه کې د دوه موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای سي. د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر وایي چې باید د افغانستان او اوکراین د جګړه ځپلو کسانو لاسنیوي وسی.
هغه زیاته کړې چې د اوکراین او افغانستان بشري وضعیت ښه نه دی او خلک روانو کړکی چرو ځپلي دي.
راپورونه وایي چې یو افغان اصل کاناډایی میرمن ندیمه چې په پتینګړه کاکۍ مشهور ده له څبان دی درو او نوی راهیسی له کابل لا درکه ده.
توشې په درنجرو کې روان وای د ټوپک داري معنی څه چې موږ کې نو سپای خلکو ته یا داري کو پاره مو پیږي.
د کابل شهروالي لخوا د بایو ټاکلو د خلکو عکس العمل پاره والی
او نرخنامه ډیر جګور کړي. سبای زنګ او غاز شرکت یو لټ کړي، مازیګر زنګ او برج کړي.
د مارچ د اتمی یا د شوزو نړیوالې ورځې په مناسبت د شوزو پیغامونه هم په دې خبرونه کې خبرو.
د خدای روی دیوه غواله ډوډۍ نه پیدا کېږي نو سره کول کېږي د پخوا ډېر را باندې سخت سو.
تکل سوی چې د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ نن د خبرو درېیم پړاو ترسره سي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیاله وایي
له بده مرغه زه باید اعتراف وکړم چې مونږ ونه شو کولی نن بیا د روسیې د ګولیو لاندې بشري دهلیز پرانیزو.
خبرونه په دوی منی مای کی د ورکو عزیزانو پروگرام د نور مطالبه ترڅنګ اوریدلای شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کناډا د نړیواله پراختیا وزیر وای باید د افغانستان او اوکراین د کړکیچ ځپلو خلکو لاسنیوي وسی. دا خبره د هرجیت ساجن په حواله د کناډا د حکومت په یو اعلامیه کې راغلې ده. کناډا له تیر اگست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 1.6 میلیون ډالر ځانګړي کړي. اسمت سروان پر دې مسأله راپور لري.
د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر هرجیت ساجن جنیوا ته ځي او هلته د اوکراین او افغانستان د بشري وظیفه تړاو د ملګرو ملتو له اړوندو ادارو سره خبرې کوي. د یکشنبې په ورځ د کاناډا د حکومت په یوه اعلامیه کې د ښاغلي ساجن په حواله راغلي کووید 19 مشټولو ته وښوده چې باید د ناورین په وخت د یو بل تر څنګ ودرې شو او پکار ده چې د اړمنو خلکو دوامداره ملاتړ وکړو. هغه زیاته کړې چې د اوکراین او افغانستان بشري وضعیت ښه نه دی او خلک یې روانو کړکیچونو ځپلي دي. ښاغلي ساجن ټینګار کړی چې دوی به د ملګرو ملتو له اړوندو ادارو او نورو غیر دولتي موسسو سره په بحثونو کې د افغانستان او اوکراین د کړکیچ ځپلو خلکو د لا زیات لاسنیوي لارې چارې ولټوي. د ملګرو ملتو د راپورونو پر اساس د افغانستان خلک چې تیر کال له سختو جګړو وروسته د یو لوی سیاسي تحول شاهدان وو اوس مهال له سختې لوږې او اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. د 2020 کال د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل چې ورسره په افغانستان باندې نړیوالې بودیجې بندې او اکثر مرستې هم وځندېدې. کاناډا ویلي له تیر اګست د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په هدف 1.6 میلیون ډالر ځانګړي کړي. په دې سربېره د 2020 کال په دسمبر کې 5.5 میلیون ډالر نوره اضافي مرسته هم له افغانانو او د افغانانو له کوربه ګاونډیو هیوادونو سره اعلان کړې ده. د اوکراین بشري ناورین او کړکیچ بیا تازه پیل شوی. لکه چې د فبروري په 14مه روسیې پر اوکراین یرغل وروړ د دغه هیواد لکونه خلک تیښتې ته اړ شول او د جګړو د شدت په خاطر په ګڼو سیمو کې د بشري مرستو د رسولو او د خلکو د خوندیتوب امکانات په نشت حسابي شي.
اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې لیکوال سیلی غفار لیکلي چې په افغانستان کې ژمی سخت دی او 5 میلیونه کوچنیان له لوږې سره مخامخ دي. ځوانان مایوسه دي او ځانوژنې ورځ په ورځ زیاتېږي. په دې مقاله کې راغلي چې په اوکراین کې جګړه ښایي د افغانستان پر وضعیت نور هم بد اغېز وکړي. ملګري ملتونو د افغانستان لپاره د 4.4 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې ده او د لیکوال په باور د دې پر ځای چې امریکا ملګرو ملتونو ته په فاند کې مرسته وکړي د افغانانو کنګل سوي شتمنۍ هم وګرځولې. د سیلی غفار په باور د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستۍ پریکړه تر طالبانو زیات زیان افغانانو ته رسوي چې له لوږې سره مخامخ دي او د خوړو ازادي او خوندیتوب په لټه کې له خپل هیواد تېښتې ته اړ شوي دي. د پرنټ خبرونه په افغانستان کې د شوزو وضعیت ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې طالب مشران اوس مهال هڅه کوي چې پر ټولنیز ژوند کې د افغان شوزو ونډه په بشپړ توګه لمنځه یوسي. د لیکوال په باور کڅه هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې دا د نمنلو وړ خبره ده، خو په افغانستان کې د طالبانو مخکنی دورې ته پکتو دا خبره د حیرانتیا وړ نه ده. خو د لیکوال په باور افغان شزې د بیر په حال کې ژوند کوي. په دې مقاله کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اشاره راغلی چې ډیری وختونه د اقتصادي ستونزو له کبله یوازې نارینه سفر کوي او شزې انجونې تر شا پرېږدي چې دا هغوی له ګڼو خطرونو سره مخامخ کوي. خو په داسې حال کې چې د شزو نارینه خپلوان یا پر سفر تللی وي او یا هم مرسي وي. د مقالې د لیکوال په باور دوی په ځانګړې توګه د طالبانو له هغه محدودیت اغېزمنې کېږي چې وایي ښځې باید له محرم سره له یوه ځایه بل ته ولاړې سي. مقالې د طالبانو هغې غوښتنې ته چې وایي نړیوال دي دوی په رسمیت وپیژني اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب له غوښتنې سره مخامخ دي. په دې مقاله کې وړاندیز شوی چې نړیواله ټولنه دې له طالبانو سره د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې مذاکرات وکړي او طالبانو ته د هر ډول فنډ مشروط کړي. په دې مقاله کې همدارز وړاندیز شوی چې له افغانستانه پر بشري اساس د ایستلو په لړۍ کې باید د جنډر برابرۍ ته هم پام وسي او په افغانستان کې دننه دې هم بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د ښځو ونډه په پام کې ونیول سي. انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د موتادو کسانو ستونزې ته په پام یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبان د ښکارا مړیو د مخنیوي په خاطر موتاد کسان په زور روغتیايي مرکزونو ته بیايي. د مقالې د معلوماتو له مخې په کابل کې د متادینو د درملنې په مرکز کې تر زرو کسانو پورې ځای سته، خو طالبانو دې مرکز ته اوس مهال 3,500 معتاد کسان وروړي دي. وروسته لولو چې افغانستان د هیروینو او میتامفیتامینو له تر ټولو زیاتو تولیدونکو یو هیواد دی، او ډیری مخدره مواد تر نړیوال تور بازار رسیږي، خو د دغو موادو یو برخه په افغانستان کې ذخیره کیږي. په مقاله کې لیکل شوی چې ډیری افغان معتادین له مخدره موادو څخه استفاده د ناحل کېدونکو ستونزو څخه د پټېدو یو لار ګڼي.
د راپورونو پر اساس یو افغان الاصله کاناډایي میرمن ندیمه چې په خواله رسنیو کې په پتینګړه کاکۍ مشهوره ده، لڅبان دي دریو اونیو راهیسې له کابله لا درک ده. د طالبانو حکومت په دې اړه تبصره نه ده کړې. خو د ندیمې خپلوانو تایید کړی چې هغه له کابل شاره له درک سوې ده. هغو دوه حقوق فعالانو چې تازه د طالبانو له زندانه خوشې سوي ځینې څرګندونې کړي. سفیب الله ستانکزی ورباندې جزئیات لري.
په ټولنیزو رسنیو کې په پتینګړه کاکۍ مشهوره ندیمه لا درکه شوې. ندیمه چې له کاناډا نه افغانستان ته تللې وه، له ډېر وخت یې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود، او هم یې په خواله رسنیو خلکو ته په بېلابېلو موضوعګانو په تېره بیا له ښځو سره د چار چلند په اړه ویډیوګانې جوړولې. د ندیمې خپلوانو یو شمېر رسنیو ته تایید کړي چې له څه باندې 20 ورځو راهیسې د هغې په اړه معلومات نه لري. ندیمې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې وروستی ویډیویي پیغام د فبروري په نامه خپور کړی و چې پکې د طالبانو ځواکونو ته له خلکو سره د ښه چلند سپارښتنې کوي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د ندیمې په تینګړې کاکۍ د لادرکۍ په اړه څه نه دي ویلي. د عظیم عظیمي په نوم یو بل مدني فعال هم چې غوښتل یې د پاکستان ضد لاریون تنظیم کړي، له څو اونیو راهیسې زنداني دی. طالب چارواکو مخکې له دې هم د ګڼو هغو فعالانو په اړه له څه ویلو ډډه کوله چې لادرکه شوي وو. طالبانو همدا تېره جمعه خپل یو بل منتقد د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی سید باقر محسنی بندي کړ، او له شاوخوا درې ورځو وروسته د یکشنبې په ورځ خوشې کړ. محسنی له بند تر خلاصېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل: مناسب چلند را سره کاو، کوم خاص موضوع چې تعقیب شي یا شک جوړ کړی وي نه و موجوده. ځینې سطحي موضوعګانې وي چې د دواړو لورو په توضیح سره حل شوي. د طالبانو له بنده یوې بلې تازه خوشې شوې افغان فعالې وحیدې امیری په خپل ټویټر باندې د زندان د مودې او ورسره د شوي چلند په اړه لیکلي. یوه اونۍ وړاندې تر شاوخوا 1,000 ورځو زندان وروسته له بنده خلاصه شوه، خو د خپل ځان او نورو ښځو ترخه برخلیک اندېښمنه کړې. د بشري حقونو د څار سازمان د جنوبي اسیا څانګې د افغانستان کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ټویټر لیکلي، د طالبانو لخوا د عمومي عفو اعلان یوه ټوکه ده. هغه انتقاد کړی چې طالبان د بشري حقونو او سیاسي فعالان د وسلې او زور له لارې غلي کوي. د طالبانو حکومت تازه د بشري حقونو د څار سازمان د دې خبرو په غبرګون څه نه دي ویلي، خو مخکې انتقاد کړی و چې ځینې سازمانونه د افغانستان په تړاو له پروپاګاندا کار اخلي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د رسنیو لپاره د بهرنۍ مالی مرستې د راخپلولو په لټه کې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد له بختر خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي، ځینې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله له سقوط سره مخامخ دي او دوی د مالی ملاتړ لپاره هڅه کوي. بلخوا د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته په سلګونو رسنۍ تړل سوي او په زرګونو خبریالان بې دندې سوي دي. د زیات په دې راپور کې اوریدای شئ.
پروژه بند شو او رسنه هم
په کابل کې یو سیمه ایز خبریاله اسیله احمدزی د رسنیو د مالی او د خبریالانو د اقتصادي ستونزو په اړه غږیږي. نوموړی وایي د جمهوري نظام له سقوط وروسته ډېر شمېر رسنۍ د اقتصادي ناورین سره مخ شوې او اوس د دې وړتیا نه لري چې د خپلو کارکوونکو حقوق ورکړي.
ډېرې رسنۍ سقوط وکړه او ډېر هم د مالي اقتصادي مشکلاتو څخه مواجه شو، ځکه چې په دې بخش کې ډېرې رسنۍ هم خپل برنامهګان له لاسه ورکړه او فرجې لږ نهادونو سره تړلې وو. هغه
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه د رسنیو د اقتصادي ستونزو په تایید سره وایي د دوی د سروې پر بنسټ چې د 2021 کال په ډسمبر میاشت کې وکړه، له 1530 رسنیو 211 تصویري، غږیزې او چاپي رسنۍ د بیلابیلو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې دي. د دې ټولنې وایان پرویز امینزاده ازادي راډیو ته وویل د دې رسنیو په تړل کې 2 نږدې شپږ زره خبریالان هم بیدندو شوي.
د نتیجې تحول سیاسي بدلون په پایله کې نږدې شپږ زره خبریالان بیدندې شوي، چې له دې شمېر 2000 انجونې او ښځې وې.
ښاغلی امینزاده ټینګار کوي که د رسنیو مالي ستونزو ته پام ونیشي، له څو محدودو رسنیو پرته به ټولې وتړل شي. هاخوا د افغانستان د خبریالانو د ملي کور رئیس سید یاسین متین وایي اوسمهال اقتصادي ستونزې د رسنیو او خبریالانو لپاره تر ټولو بنسټیزې دي.
بعد از این تحولات که په افغانستان وجود
داره، لحقی بدون روسته چه په افغانستان که راغی، خبریالان لسخت و اقتصادی ستون دو سر مختی او دیرش می رسانی و دی اقتصادی ستون دو لامر اخفل چاری درولی دی.
نشرات خود متوقف کرد.
در رسانی و دو مالی ستون دو پرداس مادت ترگندوونی که گیجی در طالبان و دو حکمت ویان زبیح الله مجاهد پاختر دولتی خبری اجانس دا ویلی حد سکوی چه در رسانی و دو سقوط دو مخنیوی پا موخه دو دوی لپاره بحرانه مالی ملاتر خپل کری. حد سموکر چه پدیار در طالبان و دو حکمت دو ویان دو ویانو نظر واخلو، خو یو یې هم خبرو ته حاضر نشو. له دې وړاندې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د سلواغې میاشتې په لومړیو کې ویلي وو د اګست له 15 وروسته د 603 رسنیو څخه 318 یې تړل شوي دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
او سم یو نړیواله مسأله تاکل سوی چې د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د خبرو دریم پړاو نن دوشنبه تر سره سی. دا خبره د اوکراین د مذاکراتي ټیم یو غړی دیوید آراخامیا پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلی ده. د اوکراین پر ضد د روسیې یرغلیز عملیات 12 ورځې ته داخل سول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله نور تفصیل له سفی الله استانګزینه.
روسیا او اوکرایني مرکچان نن د دریم ځل لپاره داسې وخت خبرې پیلوي چې دواړو خواوو د دیونې په پیل کې د بشري دهلیزونو په پرانیستلو موافقه وکړه، څو ملکان اجازه پیدا کړي چې د اوکراین په جګړه کې له معاصره شوو سیمو څخه راووزي. د تازه راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو مسکو تورن کړی چې اوربند یې په بیا بیا مات کړی. د اوکراین د صدر اعظم مرستیاله ایرینا ویرشچوک یکشنبه ناوخته له پلازمېنې کیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
له بده مرغه زه باید اعتراف وکړم چې موږ ونه شو کولی نن بیا د روسیې د ګولیو لاندې بشري دهلیز پرانیزو. روسانو بیا په بې شرمۍ سره په هغه لاره بمباري وکړه چې زموږ بشر دوستانه کاروان باید پرې تیر شوی وای.
موسکو شنبه اعلان وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک په دوو ښارونو بیا بریدونه پیل کړي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو پرون وویل پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له پیل راهیسې د هغو اوکراینی اتباعو شمېر چې له خپل هېواده وتلي نږدې 1.5 میلیونو ته رسېدلی. لسګونه زره نور اوکراینیان په کور دننه بې ځایه شوي هم دي. روسیې د فبروري په 23 پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړ. له هغه وخت راهیسې د روسیې او اوکراین مذاکره کوونکو په بیلاروس کې 2 ځل سره لیدلي، چیرې چې اوکراین د اوربند غوښتنه کړې او په مسکو یې غکړې چې له اوکراین څخه خپل سرتیري وباسي. د اوکراین د مذاکره کوونکي ټیم یو غړي ډیوید آراخامیا پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به نن له سره پیل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل موسکو د خبرو نتیجې ته خوشبین نه ده او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي یې تورن کړ چې د ناټو له پوځي تړون سره د مرستې په هڅه کې د کیف او موسکو ترمنځ خبرو ته زیان اړولی. لاوروف بیا وویل موسکو له اوکراین سره دریم پړاو خبرو ته چمتو ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت هم له روسیې سره د دریم پړاو خبرو لپاره چمتووالی اعلان کړی، خو ویلي دي چې په دې شرط چې خبرې رښتینی وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه، طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
له همکارانو مننه. په دې لسو دقیقو کې اوري د کابل شاروالي لخوا د نرخ پانو یا نرخ نامو ویش د کابل شار د وسیدونکو او هټیوالو عکس العملونه پارولي.
او نرخنامه ډېر جګور کړي په سبا زنګ او غاز شرکت یو لټ کړي مازیګر زنګ او برټ کړي.
دا هم اوري چې ګڼې شیز وایي د شوزو نړیوالې ورځې د لمنځلو له کبله د دوی په ژوند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
زمانم څه مده چې زدا زګی ته ولاړ یم نن په دا دوه نیم سی اخلاص شو لږ ما دې ما خطا څخه ما دانه پښکې پیدا کړی.
خو تر هغه مخکې اوري چې په بهرنۍ یو هیوادونو کې د میشتو افغانانو د یو شمیر فعالو بنسټونو استاد وي تیرو دوه اونیو کې له طالب چارواکو سره کتنې کې له هغوی غوښتنه شوی چې د شوزو د حقونو په خوندیتوب اقتصادي پراختیا او د شی حکومت ولې لپاره خپل حل ځلې وکړي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د طالبانو حکومت د پایل لورځې تر ننه د بشري حقونو په ځنګړي ډول د شوزو د حقونو په سرغړونه تورن دی. جزئیات په دې راپور کې.
په بهر کې د میشتو افغانانو د درې بنسټونو استادو د یکشن به پورس په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل تیر دوه ونیو کې یو شمیر طالب چارواکو سره کتنه کې له هغوی غوښتي چې د خې حکومت ولې لپاره زمينه برابر کړي. اراده د افغانستان د بیا رغونې غورزنګ او د افغانستان د خوځو اسلامي ټولنه هغه بنسټونه دي چې استادو یې طالب چارواکو سره خبري اترې کړي. د اداري بنسټ مشر سید اغا له طالب چارواکو سره د خپل لیدونکو کتنو په اړه وایي
اول برخه د اقتصادي مسایلو چې اقتصادي مسایلو باندې موږ خبري وکړو. دوهم موضوع وه د موږ د خویندو او مور او ټول د خزینو حقونو په اړه کې. دریمه برخه د حکومتولۍ او د حکومتولۍ
د خغلی سید اغا په خبره طالبانو ډاډ ورکړی چې هر څوک غواړي د خپل وطن د جوړولو لپاره راستون شي دوی د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د افغانستان د اسلامي ټولنې غړي فوزیه فائق بیا له طالبانو سره په خبرو کې د خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه وایي
هغه حقونه چې اسلام خوځو ته ورکړي اسلامي امارت یې هم باید خوځو ته ورکړي.
طالب چارواکو له دې وړاندې په ځلونو دا خبره تکرار کړې چې د اسلام په چوکاټ کې د خوځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. خو له دې ټولو سره سره یې خوځو ته د حجاب کولو د سفر پر مهال د محرم لرلو او تر خوای له هلکانو جلا د زده کړو توصیه کړې. هغه بیا د خوځو د حقونو فعاله حسنا سادات ازادي رادیو ته وایي هغه جون یو خوځ چې د طالبانو په حکومت کې کار کوي د ویر او پر دوی د لګول شوی محدودیتونو له امله له خپلو او د نورو خوځو له حقونو دفاع نشي کولای.
ما په عنوان یک زن افغان با یک دختر
زله هیڅ یو ټولنې چې د افغان خزو د ملاتړ لپاره جوړې شوی ننګنه کوم. هغه ټولنې او خزې چې د اسلامي امارت تر چتر لاندې دي هیڅ وخت د هغه خزو چې زده کړې کړي او زحمت وستلای له حقونو یې دفاع نسی کولای
باندې نه کوي.
طالبان خپل دویم ځلی واکمنۍ لپاره سره سم ترننه ترنیو کولاندې دي چې د بشر په څنګه دي ډول د خوځو حقونه یې نقص کړي. لکه اوس د کړو د جنونو محرومول د دې لامل شول چې د طالبانو ضد فعال انجونی او خزي د کابل په کوڅو او واټونو کې اعتراض وکړي. خو راپورونه وايي طالبانو د دوی په نیول او زندانی کولو سره د غوږونه غلي کړل.
د کابل شاروالۍ لخوا د نرخ پانو یا نرخ نامو ویش د کابل شار د وسیدونکو او هټیوالو لغبرګون سره مخامخ شوی دی. خلک وایي د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پانو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې او برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د کابل په منډوي کې هټیوال که څه هم د نرخ پانو ویش شی اقدام بولي خو عملي چاره یې نه بولي. خو د کابل شاروالۍ وایي چې دغه نرخ پاڼې به په بازار کې د ډالرو د بیې په کښته کېدو او پورته کېدو سره بدلون مومي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل خروالۍ لخوا د خوراکي او سونتوکو هټیوالو ته د نرخ پاڼو یا نرخ نامو له ویش څخه کابو څلور ورځې تیرې شوې دي. هم غوښتل د دې نرخ نامو د اغېز اړوند د هټیوالو او خلکو سره خبرې وکړو. منډوي په کابل کې د خوراکي توکو ستر بازار. زه د کابل د منډوي باغ قاضي ته راغلی یم ترڅو دا معلومه کړم چې د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو له ویشلو وروسته د خوراکي توکو د پیر او پلور په اړه د خلکو او هټیوالو خبرګون څه دی. د وریجو یو پلورنځي ته راغلم او د دې پلورنځي له مالک حاجي نعمت الله سره مې خبرې وکړې چې د نویو نرخنامو په اړه خپل نظر څرګند کړي. حاجي نعمت الله د وریجو سوداګر خوراکی تو ندی مشخص بلکہ کوبای هم پډاګه سوي دي. د کابل خار باغ قاضي سیمه منډوي کې غاس پلورون کای منصور وای
دا نرخنامه چې دی ډیر کم شکان او غریب لپاره اصلا نشته. کابل د تطبیق نه ده دا ډیر جګ ده باید لګرزان شي.
خو یو شمیر دکانداران وای تر اوسه ورته د کابل خار والی نرخپانی نه دی رسیدلی. یو شمیر هغه کسان چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل ښار منډوي ته راغلي په دې باور دي چې نرخنامې چندانې اغیز نه دی کړی او آن د ځینو توکو بیې پکې د بازار له بیو لوړې لیکل شوې دي. په سختۍ سره یو څو کسان حاضر شول چې په دې اړه د موږ سره د راپور لپاره خبرې وکړي. مسعود یو له هغو پیرودونکو دی چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل منډوي ته راغلی دی. هغه د خپل زړه خواله داسې وکړه.
پدی نرخ نامه کې چې د ښاروالۍ له لوري ویشل شوی خلکو ته هیڅ ګټه نشته. خلکو اقتصادي حالت بد دی، کاروبار نشته، خو د توکو بیې لوړې دي.
بلاخره له یو شمېر خلکو او هټیوالو سره مو تر خبرو وروسته وموندل چې د دې نرخ نامو ویش د خلکو رضایت نه دی ترلاسه کړی. د کابل ښاروالۍ د نشراتو له مشر نعمت الله بارکزي سره د خلکو نیوکې مو شریکې کړې. هغه په ځواب کې وویل
او موږ نه نامه جوړه تا خلکو ته مراد دي کړه دا نه نامه ته راځي چې دا ځکه کله چې د ډالر په یم مساوي چې بل شک پرې کې راځي خو په لاندې نه نامه مریولې ځادي.
خو هغه په دې اړه چې په دې نرخنامو کې د خوراکي توکو بیې د بازار تر بیې لوړې دي څه ونه ویل. خدای وویل چې دا نرخنامې د بازار د کنټرول او له احتکار د مخنیوي په هدف ویشل شوی او یو کمیسیون هم ګمارل شوی چې دا بیې هر ورځ کنټرول کړي. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د وړو غوړیو وریجو غازو تیلو او ځینو نورو لمړنۍ توکو بیې مشخصې شوې دي. خو هغه څه چې موږ د خوراکي توکو د بیې په اړه د یک شنبې په ورځ د هوت میاشتې په 15 باندې د کابل بازارونو کې وموندل دا و چې دکاندارانو یاد خوراکي توکي د کابل ښاروالۍ لوري د ټاکل شوی نرخ پانه په پرتله په ارزانه بیه پلورل. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د وی بورې وړو بیه 2015 خودل شوی خو په بازار کې په 2000 افغانۍ پلورل کیږي. همدارنګه په دې نرخنامه کې د یوې بورې زړه سیلوریڅو بیه 2050 خودل شوی خو په بازار کې تر 2500 وي. د یو شپږ لیتر ټیم غړی او بیه په دې نرخنامه کې 2600 خو په بازار کې تر 2600 پلورل کیدل.
د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخ نامو د ویش په اړه مو د کابل د اوسیدونکو او دکاندارانو نظرونه په یو راپور کې واوریدل. خلک وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې، برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د مارچ 8 د شوزو نړیواله ورځ ده چې د افغانستان ترڅنګ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې هر کال منځل کیږي. سږ کال دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې زیاتې ښځې له کارونو او لوړو زده کړو راګرځول شوي او نجونو ته هم لا هم تر شپږم ټولګي پورته په اکثر ولایتونو کې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول شوی. طالبانو ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، خو د وروستیو 20 کلونو پر مهال د ښځو د لاسته راوړنو خبرې ډېرې کیږي. له ځینو ښځو به واورو چې د مارچ 8 د دوی لپاره څه معنی لري او وروستیو ستونزو د دوی ژوند څومره اغېزمن کړی دی.
زمانم نازیه چې حکومت په وخت کې کارونه او کاروبار و اوس کارم نستا ټیمس کې نسی یو اوس شانم ګرسیږي او اوس نیم نه پرسیږي اوس شاندی ګرسیږي کوم څه باید مکتبونه را لسی او یو موږ باید مکتب تللی یا شونځي تللی وي یا د کار سیمینار غره پرسیږي چې موږ ما په زړه دغه ټرمان دغه چې ما باید مکتب وي لی وي او شونځي تللی وي درس نه تکړه وي بیا نور کار سره کړو اوس دا غشتنه نور چې موږ ته ښوونځي مکتبونه راایله کې موږ مکتبونه وای او نور شیان ارزانه کې موږ پواس پورس شیان واخلو.
د جراوت راغلی یم نیم زینب وغه که جراوت راغلی چې نن می اتمه د کمی نامه د اتم په تبخ نه دی یادلی قسم په خدای کمی که یا غړه غته غړي په کور کې لرم کوته کرا سره دی که معلومات کوي که کونډه نام یې تیم نو سمانن څو مده چې زدا زګی ته ولاړ یم نن په دا دوه نیم سی اخلاص شو لازم دی ما خطا کوم دا نه پښکې پیدا کړی دا دوه نیم تاو بلاس لازم دی ما خطا کوم دا نه پښکې پیدا کړی هغه دی کور تر ته قربان دی کلی تر ته قربان خدیر تغیرات راغلی دی چې دوغه نی ولاکه لرو ولاکه یا دوغه نی پیدا کیږي یو دی خاصه گرانی در بلی خاصه نیست دی د بلی خاصه دوغه نی شی ولاکه چې خلیه ته واچوم یا واس به خی خراب دی واس حالت به خی خراب دی په خو ډیر کارونه ځانی و په مخ کې بیا چې ګوتو کندانو اعتماد ته اکرسی دلی وای
ګرانه
تر راغلی دی مور کې اعتماد لرو کندلرو بالا رسول جلاس فلې خو په کاند لرا باندې راغلی دی ودانه چې چی می دی بالا نه لرم بالا اطمینانم لرم په کور کې اوس خراب شوی دی د پخوا په سره کم نه دی نو طالبان رااله بره در بدر سو خاک په سره سو و نه ده برابر سي نو ملک په حکومت کې دی نو ملک په حکومت کې